څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړی دی.
په مهمو خبرونو سرخط، افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته واضح کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچي پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبري ورسره کولای سي خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره په خبرو کې ناست وي او په فراغ کې به چاودنه کیږي. دا لا دقیقه نه ده څرګنده سوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یو ویشت غړي لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians
They were مجرته واضح کړی د مشت تاریخ معلوم دی. مش پوهی چې تر دې مخکې روسیا طالبانو ته وسلې ورکړي. مش خبري چې ایرانیان تر نن لا ورکوي. مش هر یو ته دا چې څه توقول رو څرګنده کړی ده. مش به د هر امریکایي عسكر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسكر لپاره چې د غوت ناتل په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد هر هڅه وکړو، موږ دا کار خو هم کړی، سج مو هم کړی او تر هغه به کوي چې په افغانستان کې عسكر لرو. مایک پومپیو ویل ایران او روسیه ته په زغرد ویلي چې امریکا دا نشي زغملای. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبان لپاره په ویلیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په بیانونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بې ګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراس د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني، خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړې او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهور ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپله جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یوه لویه بیړۍ چې د لایبیریا تر بیلغ لاندې روانه وه د لنډې مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته ور وختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یوه تور سپینه ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کیږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هیلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوي وو او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوې وه. یوه امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاتې سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لا څه نه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړې. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس په ضد په روسیه کې جوړ سوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړي چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کورونا ویروس پر ضد یې د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینس پوهان او ډاکتران په دې اړه راغونډ شوي معلومات وڅېړي، داسې ادعا د جدي پوښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل: زه له خپلو خلکو مننه کوم چې زموږ د هیواد د ژغورلو لپاره هڅې کوي. زما په خپلو خلکو مینه راځي. دا اول وار دی چې زه په خپلو خلکو کې یو نوی شور وینم. هغې وویل چې د بیلاروس خلک ډاډ لري چې الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللي او د هغه رقیبې سویتلانا شیکانوسکایا ګټلې دي.
سمو غاغله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پر راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
له دواړو خواوو نه تر اوسه پورې د ملت هغه ټاکونکی پلاوی چې هغه مرکچی هغه د افغانستان په طرف باندې ددمن وي، دغسې څوک تر اوسه پورې د دغو حیاتانو کې نه وینم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوم نو کوي په لا کوټه چې په کښې وکړو مش په لایال پر قرار کو.
نړیوال مسایلو تک هم کتنه کوو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له اونیز پروګرام سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته، افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د وسلواله ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وی طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستو په توګه وکاروي. له بلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وی لا هم د خبرو اترو د پیل کره نیټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وایي دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاوتریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل لیدلوری واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي طالبانو سم تاوتریخوالی کوي څو د مذاکراتو پر مهال ترې د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداری ورکوي چې د مذاکراتو د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبرې وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي. غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو، ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فرا کې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منئ که بل چاودنه هم وکړم، دا نه منو.
درک دا لوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربن او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او همدا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
موږ خپلمنځي غونډه درلوده، چمتووالی هم لرو. درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهېږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحې عالي شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوي د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له ازادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ پیل شوې او که نه. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلي تدبیر د مرکې په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغو وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره برده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن او پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولت خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دومره خبره هغه څه چې وهد عمر په خپلو خبرو کې وکړه، زه فکر کوم چې د یوې خوا کې موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی، نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعا د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، د افغانستان دولت باید د تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره شي ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګیروګانه راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم دی مستقل وي او د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بله تدبیر صاحب، په دغسې یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغسې یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوئ چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت نه دادم لږ وهمېږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې له دې نه وړاندې هم څو سوځلې خبرې درلودلې که تاسو د ژنیو له مذاکراتو را شروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د هغو شاته په ډېر تعصب سره د ګاونډ افسران ناست وو او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به له جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو وروسته به راته خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونه کړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبین نه یم. بلې خوا د ما د بدګدۍ یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم، د افغانستان ملت د افغانستان په خبرو کې لا تر اوسه پورې نه وینم او
ندبار خواهونا تروس پوری ملت حقا تاکون که اطلاعی شی حقا مرکچی حقا دی افغانستان تکرد بندد منی او افغانستان ورطا ارزش ولری درست چوک تروس پوری زلط دو حیاتانو که نمیدن بلکه دوال حیاتون مشخص لدو جنگی دلو نمایندگی کهی او دی افغانستان ملت رو مذاکرات نو دی بندی پاکده
یا وطکل لره چه اوربند یا لکتر لگه پا جگرو که کمواله یا اورکم فکر کوئی چه یا نتیجه بویده دی خبرو؟
زده است فکر خواهمه چه که چر تا جگره دی فشار دی وسیلی پا حیث او دی امتیاز دی اخیستو دی وسیلی پا حیث بندی ترینه استفاده وشی دا با دا خبری هم ناکانی که او دی افغانستان ولست دا هم به باور کی پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پوری خو هم دغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
پدې کې شک نسته زوب دې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی که چېرته دوی ځان افغانان بولي او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي فضا کې د خپل ځانونه وویني دوی وړاندې له هر څه نه د تاسو خالي په کموالي باندې د حملو په کولو باندې او حداقل په ورکم باندې قربان نه وي باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خواهي تعهد کوي د پاتې شي نو برداشت دا ده چې که چېرته دوی د افغانستانو د سر په عقله باندې فکر ونه کړي افغانان به یقینا د دغه په مقابل کې عکس العمل وکړي
بله مننه فقط یوه وروستۍ پوښتنه کرایلنډ ځواب راکوي فکر کوئ چې سوله راځي یوه عامه پوښتنه
که چېرته پروژې شکل بدل کړي زه ډېر خوشبین نه یم اوسني وضعیت ته چې روان ده په افغانستان کې د نویو پروژو د طرحه کولو د هغه تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو که دغه وضعیت په همدغه شکل سره دوام پیدا کړي زه ډېر خوشبین نه یم ولې که واقعا د افغانستان په ګاونډ فشار واچول سي او په افغانستان کې د سولې پروسه افغانان له پردي ګروګانو راوباسي او افغانان راشي په خپلو مندونو کې سره کښېني بیا داسې خبره امکان لري
د سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوسمهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبتې پیښې شته چې ناروغان هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخې نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو د لیزې فاتحې واخیستل شوې له کابله خان محمد سیند راپور راکوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شو په شمیر کې نور کموالی هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دې چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلې دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9099 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 10315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6694 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کرونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشتبرچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادی راډیو ته وویل
خلکو د کرونا وایرس د خپرېدلو له امله نه وتوانېدلی چې د مړو سوي فاتحه وکړي. اوس چې د کرونا وایرس کم سوی، ومو غوښتل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایزه فاتحه وکړو. ګډونوالو له خدای وغوښتل چې نور دغه مرض له هېواده لرې سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له 24 نیټې نه تر اوسه د کووید-19 له امله ټول 1,305 کسان مړه شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د سیند د مهارولو په هدف پیل شوی د تیګو دیوال بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی وه. چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي. روحلا انوري او د موضوع نور تفصیل.
هغه پروژه چې دا بشپړه شوې نه ده خو د نړېدو له ګواښ سره مخ ده. د کونړ د مرکز اسداباد له نواباده پیل شوې د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د اوسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبېدو په حال کې دي. د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 80 کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاسته راشي چې سیند ترې وړی ده. خو دی وایي د دیوال تخریب شوو برخو ته په کتو اوس فکر کوي چې ښایي دا وړۍ شړۍ نه شي.
دا زموږ امیدونه چې بورډروال راځي په ټول کونړ باندې او ځمکې به خلکو ته دغه کېږي، دا بچت پاتې کېږي. کله به سیري کله به وچي. کوم بورډروال چې موږ ته شوی دی هغه کافي نه دی، هغه وړي، هغه ته سیند لګېدلی اوس فیلن لپاره لګېدی کار به کېږي.
دی وایي اوسې ویره دا ده چې سیندي نور آباد ځمکه هم لاندې نه کړي. د کونړ د سیند په غاړه پراته خلک وایي حکومت ورته ویلي و چې بولډروال سره به سیند مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سیند له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپاني سیند له څپو وژغوري. د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سیند ځان سره یوړي. د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی استاد محمد اسف میخیل:
دغه بولډروال ته زیات ضرورت په دې لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي، د دوی مال خوندي کیږي. خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی. دغه بولډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی. د چوکۍ ولسوالۍ د قاضي بانډې پلن حکته دغه بولډروال تخریب شوی دی. عملاً یې ټول لیدلی شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې دی په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی، نو په آینده کې به دا څه دغه ځمکې خوندي کړي.
خلک له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي. یاد بولډروال د مرکز اسداباد اړوند نواباد له پل څخه د سیند دواړو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوی او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي. د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي. د کونړ والي محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتر په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې هم موږ پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو. هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروالې شرکتونو ته ورکړی په 2 او 3 لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو.
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1,000 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې.
د همدې خبرونه په 2 نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم ته خپلې شیدې په کومه طریقه ورکوي.
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحې ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروګرام او نړیوالو مسایلو ته کتنه نه هم په دوهمه نیمه کې لرو. خو اوس یوه بله موضوع، په هلمند کې یو شمیر ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې دغه مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري د ښځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي.
دغه میدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسر یانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلې ده چې د غنمو تخم او کیمیاوي سر ورته واخلي. د دې ښځو سره چې اکثره د ډېر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کیږي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګر چې د خپل واړه لمسی سره د خوراک د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کوي وایي اقتصاد یې خراب دی. کلونه کېږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپله پوره کړي. د ښځو سره په مستقیم ډول دغه شان مرستې څه نوې خبره نه ده. پخوا هم مرستندویه او حکومتي ادارو د چرګانو، غواوو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې ګڼې ښځې روزلې دي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست یو استاذ چې دغه 300 غریب ښځې د یوې سروې له مخې منډلې دي وایي پخوا تر دې د ښځو په نوم ورکول شوې مرستې سمې نه دي ویل شوې. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو ښځو مړونه مړسی وی دي، کورنۍ تر غاړې دي، ځکه د دغه ښځو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت یاست چې جنگ زده است، ولایت رنگ دیده است، از جنگ زیاد رنگ دیدن. مثال خانم ها چورای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانآور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایي که پیل سوی پروګرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور ښځو ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او ناامنیو څخه اغیزمنو سوو ښځو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي تر څنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فزخان سمسور لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم لکندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، اوس خود طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزادیږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. Thank you. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مازیګر د سهار له د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدای د فرشته جلالزی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلي چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانان ته رسېږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح سوي چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا د هیوادونو د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته شي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغېزمن دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیال کاملا هریس ولسمشر ډونالد ټرمپ بې کفایته مدیر بللی او ویلي دي چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د ډیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ټرمپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات اوروي.
د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ټرمپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د ډیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندید کمالا هاریس وویل د ټرمپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
De ولسمشر لخوا د کورونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسې تر ټولو ناوړه اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بی عدالتي د دې لامل شوی چې خلک بیدار او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاری. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغو خلکو ته چې د انتخاب کړي ډیر د ځان په غم کې دی.
than the people who elected him.
Kamala Harris mrastiali ta targora kedo yow razrusta da khabari wakri 55 kalana Kamala Harris la 2018 kal rais da America pa sanajirga ke de California ayalat senatora da de America da 2018 kal ulasmashri ta kanota دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شوه. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د 11 ښځو سوابق څېړلي وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلي. کمالا هارس پلار د جمایکا او مور یې د هند وه او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنۍ آسیایي او تورپوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلي او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشت حسابېږي. هغه غوسه شوې او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي، د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ترامپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه کول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18مه په میلواکي کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. لومړی امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم، مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کرونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکې میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډېر پام وکړي.
ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کولی چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کرونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم موږ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمنی تقویت مې سره راوړي. نو دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شو د ورکړي.
روزو غو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نشته، شیدې مې نشته، ټیکې مې شیدې نشته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې څه شی ورکې؟
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نشته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کرا راغلم لا ترې کړ
نو د خو پاکې نه ښکاري.
تور چی مې ده شیدو
والی دی شیدې نستا
نستا شیدې چی خوراک مې نستا، ډوډۍ صحیح نه خورم چی مې نستا.
دا ماشوم څومره نارام مې چکل دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیا زره مې تنگ ځکلې وخم
دومره وړکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شیدې خو نه لري
نه خپل شیدې مې نستا.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواشي ده.
نن یې تر وختي تن پریمیزي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کارم ته مګ بیا ورسولې چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي وړیا څه خاړو وبو خاړو شولې خاړلې ورېګانې خاړلې ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو او قطای هغه په خلاص بیا مرتنې ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د وی مور خبري اورو.
سویکا خپل ځکه چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. په سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخر لامل دی کې چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرفی دي او یا کورنۍ له خانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي. تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږېدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شیدې روي. کله چې ماشوم د مور شیدې روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دای د مور د پاره ګټه ده. د شیدو ورکول سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شیدو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي، لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي، دا څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي، ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمه وي. د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي، رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شیدې ورنکي، وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کیږي، ډېر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي، د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي، د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي، نو په شیدو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یوه قطعه د مور د یوې سی سی شیدو معادل ده. د مور شیدو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شیدو ورنکي، نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شیدو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل که دې تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډېر داسې کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټولې خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کالونو پورې شیدې ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شیدې ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شیدې ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شیدو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شیدو نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شیدنې د جوړ شوي چې هغه د مور د شیدو معادل وګرځېږي. نو شیدو ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شیدو په ګټو غږېده. دا ودې دی اونۍ د ماشومانو خپرونه تربیه ښی چاري.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر مناوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع سیړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور ترڅنګ د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
The
ګرانه دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دی چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالدارۍ نشي لیدلی او ځان سره تل په جنګ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په هکله فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره له دې چې خپل شخص په رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړې په دې هکله داسې غږېدلې ده:
و بخیلي ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف به مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم، مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي. مګم هغه برعکس هم داسې عادت یې و، په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم، ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلي کوي چې خپله یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلي او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډېر بخیل کسان یې لیدلي او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلي کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلي خود سره ده چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډېره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلي شته ده چې والا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغز کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلي همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلي یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم، د شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړي مجبور یې چې د هغه نه لاره چپه کړي، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره په کار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه د نوم نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د فراګندي د فامیل، جامعه او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه له ماینې نه ځي، په جامعه کې له ماینې نه ځي، ځکه په نوم د حسود بخیل ماینده مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي. او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي، او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي یا هغه سره روابط وساتي. باعث دیده کې چې د خپل شخصیت هم د لاسه نه ورکړه، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاسه نه ورکړه.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دیني عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه خدای پر الله باندې انتقاد لري چې دغه ویش تا کړی دی، دا ګواد په دې ما لکه تند چې پوهېدلی د الله باندې پیرزو دي. نو ته بیا ولې بخل باندې کوې؟ دا خو اتیا د الله چې ور ضرور کړی دی، د خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. الله تعالی چاته عزت ورکوي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکوي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې دی انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر فساد اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. ځینې علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرف یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ ګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، ټول محرومیتونه باعث د دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني چې نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړی، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سړی مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په یوه اداره کې تاسو ویني چې یو سړی 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سړی 10000 افغانۍ، یو سړی په زرهاو زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نورې نړۍ کې ګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولی نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده نو چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نو نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنا چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریشې لري، ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري. اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پرمختللو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو وویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي که نه، نو دا اول ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا د چټېږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی چون نارامه ده، فکر د بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دېږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې دا ځان ته ورسوي، نو واضح خل دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه. یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، یو هغه سره څنګه رویه وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنا چې د هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره هغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي، د یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک.
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري که نه، که هغه مرفوع شي، کیدای شي د بخلا حسادت
است او یو تعداد دسته چې امکان لري اگر راشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دوی به پوښتنه کنه مثلا کله یو د ته باستل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر کړي مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کړي اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او دوی وګوري چې پلانه په موټر کې د وزت چا دی ما او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې ما هغه مثلا څه خارج ته سفر کوي وزت ترخاره نشم پلی داګه چې د پیسو ډاګ دوه ما په جګړه کې ورو په نشته دا که سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواسه دا به هغه کسان سره چې ټول شي په تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړل د زحمت کړل دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اغه په مرحله په مرحله دغه د ارچاوی چي دي یا ضرورت چي دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد
رنجي وشه
ګران دوستانو دا هو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.